یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم دی ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وږي اسمبلی 14مه ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 15مې سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د خلکو د ملاتړ لپاره د کاناډا د دوامدار مرستې ستاینه کړې او په یو ټویټ کې ویلي دي چې د کاناډا په څیرې د بسپنه ورکوونکو د مرستو پر مټ په افغانستان کې له څه باندې 1.2 میلیون خلکو سره چې په اقتصادي ستونزو کې راګیر وو او په دې هیواد کې د چاپیریال د غمیزو او کړکیچونو له قربانیانو سره اغیزمنه مرسته کړې. WFP نه دي ویلي چې د کاناډا له دې پروګرام سره مرسته تر اوسه څومره وه، خو له دې مخکې د دې هیواد نوم د امریکا، برتانیا او اروپایي ټولنې په ګډون د لویو بسپنه ورکوونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په کتار کې یاد کړی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په توګه د روزا اوتنبایوفا د نومولو هرکلی کړی او په یو ټویټ کې نوموړې ته پر دې دنده د ټاکل کېدو د مبارکۍ تر څنګ ویلي چې په ویاړ سره به د هر ماشوم د هوساینې لپاره یو ځای کار ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د سپتمبر په 2مه د قرغزستان پخوانی ولسمشره روزا اوتنبایوفا د کاناډایي ډیپلوماټې دیبورا لاینز پر ځای د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه ونوموله. د دیبورا لاینز دنده په جون میاشت کې پای ته رسیدلې وه. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ په مزاردری سیمه کې زلزلې د یوې کورنۍ اتو غړو ته مرګ ژوبله اړولې او په دې او نورو سیمو کې ګڼ کورونه ړنګ کړي دي. د کونړ د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن سهار ازادۍ راډیو ته ویل چې تیره شپه نږدې 2:30 بجې د کونړ زیاتې سیمې زلزلې وخوځولې چې په یاد زلزله کې تر اوسه د ګڼو کورونو د ویجاړېدو او د اتو کسانو د وژل کېدو خبرونه رارسېدلي. ښاغلي حنیف زیاته کړه چې ښایي د پیښې تلفات نور هم زیات شي، ځکه زلزله د په وینا سخته وه او د کونړ له لرې پرتو او غرنیو سیمو معلومات ترلاسه کول وخت ته اړتیا لري. تمه ده چې د برتانیا نوی صدراعظم یا صدراعظمه سبا د سپتمبر په 16مه په کار پیل وکړي. تر اوسه څرګندنه ده چې د بهرنیو چارو اوسنۍ وزیر لیز ټراس به د صدراعظم په توګه غوره شي او که د خزانې پخوانی وزیر ریشی سوناک. د برتانیا مخکینی صدراعظم بوریس جانسن د جولای په 8مه خپل استعفا اعلان کړه. اوس په برتانیا کې عمومي ټاکنې په پام کې نه دي، خو د محافظه کار ګوند 1,60,000 غړي چې جانسن یې هم غړی دی د دغه هیواد د راتلونکي صدراعظم په اړه پریکړه کوي. او ایران د بهایي اتباعو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې فرقې 12 پیروان چې تهران په ارتداد او له اسرائیلو سره د اړیکو په لرلو تورن کړي نیولي دي. د ایران دولتي رسنیو پرون وویل دا کسان د مازندران ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. په دې سیمه کې د اګست په 1 هم د دې فرقې چې په ایران کې یو غیر اسلامي لوی اقلیت بلل کېږي 14 غړي نیول شوي دي. بهیان چې شمیری په ایران کې شاوخوا 3,00,000 کسانو ته رسیږي او په نړۍ کې شاوخوا 15 میلیون پیروان لري وایي دوی په ایران کې چې اساسي قانون یې د دوی مذهب په رسمیت نه دی پیژندلی په منظم ډول ځورول کیږي. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خپرو. په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته یوې 14 خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ملګري ملتونه په هرات کې د وروستۍ 14 په اړه وایي چې د نړۍ سولې او امنیت ته د متوجې ګواښونو پر وړاندې ټول هیوادونه باید ګډه مبارزه وکړي. په کونړ کې زلزلې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې.
د نورګل ولسوالۍ مربوط وادي روکلی چې دی هغې کې بېګانۍ زلزلې چې دی نو نقصان اړولی دی، هم ځاني او هم مالي د خلکو.
په پاکستان کې روانو سیلابونو څخه ګڼ افغانان هم زیانمن شوي.
په ډیرو کې زیاتره د هغوی کورونه چې دي لکه زیلنو ښار کې چې کوم د خیشکو کیمپ دی د هغوی مکمل یو 2 سکټره چې دي مکمل توګه ړنګ شوي دي، صرف په هغوی ځانونه تښتلي دي.
په غزني کې فرهنګي فعالیتونه په پراخېدو دي.
شاعران، لیکوالان، پوهان چاغل ټول قومونه دي، کله هلته شوی دي، کله تاجکو ورونه دي، کله پښتنو دي. کوشش کوو چې په اړه ولسوالۍ کې دا ټولنه جوړ کړو.
نور مطلب هم لرو او په 15 دقیقه 19 بحث کې پر دې خبرې کوو چې د طالبانو سرپرست حکومت په تیر یو کال کې څه کړی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبري ټولګه کې ز احمد تکل سسکوربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. ورزو د خبرونه لمړی د سر موضوع ته راپورونه وایي چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته چاودنه شوه. د دې چاودنې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته ځکه د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه دا پیښه نه ده تایید کړې. خو په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې په دې پیښه کې تر شلو پورې کسان مړه او ټپیان شوي دي. عیني شاهدانو هم دا پیښه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړې ده. زما همکار اجمل اند په دې اړه نور تفصیل لري.
تکل سب لکه څنګه چې تاسو وویل، نن په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته چې د دارالامان په سړک باندې پروت دی د یوې چاودنې رپورټ ورکړل شوی. هغه خبریالان چې په کابل کې دي دوی وایي چې چاودنه شوې ده او چاودنه د سفارت مخې ته په هغه راټول شو خلکو شوې ده چې د روسیې د ویزو متقاضیان و، یعنی افغانان و. دم ګړې دم ویل کېږي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو سیمه کلا بند کړې ده، چاته د ورتلو اجازه نه ورکوي. خپله تر اوسه پورې د طالبانو رسمي سرچینو نه دا چاودنه تایید کړې ده او نه هم پکې مرګ ژوبله تایید کړې ده. خو یو شمېر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د چاودنې په سیمه کې مړه او ټپیان لیدلي چې دقیق شمېر دوی نشي معلومولی. د چاودنې نوعیت یا څرنګوالی معلوم نه دی چې آیا دا ځانمرګ بریدو بل ډول کومه چاودنه وه. خو په ځینو رپورټونو کې چې تایید شوي نه دي، داسې ویل شوي دي چې چاودنه داسې مهال شوې ده چې د یو روسي ډیپلومات، البته د کنسلګرۍ د برخې بهر راوتلی و او له متقاضیانو نه د ویزې د متقاضیانو نه یې اسناد او پاڼې ټولولې. د نوموړي د ټپي کېدو خبره هم شوې ده، خو لکه مخکې چې ما وویل دا چې خپله د طالبانو رسمي سرچینو په دې اړه باندې تر اوسه څه نه دي ویلي، نه د روسیې سفارت یا روسي چارواکو په اړه باندې څه نه دي ویلي، په خپلواکه توګه دغه معلومات تر اوسه پورې نه دي تایید شوي او نه تاییدېږي. دا چاودنه په داسې حال کې کېږي په کابل کې چې د طالبانو په تیر یو کال واکمنۍ کې که څه هم په مجموعي توګه په افغانستان کې جګړې ختمې شوې دي او په اصطلاح هغه جبهي جنګونه نشته دي، خو چاودنو په بیلابیلو ښارونو کې د خلکو ژوند تریخ کړی دی. تر دې دوه ورځې مخکې د جمعې په ورځ باندې په هرات کې یوه لویه چاودنه وشوه چې تر 15 زیات کسان پکې ووژل شو، همدارنګه لسګونه نور پکې ټپیان شول. د دې چاودنې په اړه باندې زموږ همکاران لا مخته دي چې نور جزئیات او معلومات راټول کړي او په راتلونکو خبرونو کې همکاران اوریدونکو سره شریک کړي.
ډیره زیاته مننه اجمل انز مهمکار او قدرمن اوریدونکو چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته د یوې چاودنې د راپورونو په اړه جزئیات ورکول. البته دا چاودنه تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت چارواکو، د روسیې حکومت او خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، خو ځینو سرچینو په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړي او همداراز عیني شاهدانو هم ازادي راډیو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هرات ولایت کې د جمعې د ورځې د چاودنې په غبرګون کې ویلي د نړۍ امنیت او سولې ته د متوجه ګواښونو پر وړاندې باید ټول هیوادونه ګډه مبارزه وکړي. د جمعې په ورځ د هرات ښار په ګازرګا جومات کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې د طالبانو د پلوي مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون لشلو زیات کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. په دې اړه نور جزئیات امید زهیرمل راکوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هرات کې د جمعې ورځې له چاودنې وروسته له ترهګرۍ سره د ټولو هیوادونو په بې توپیره مبارزې ټینګار کړی. د هرات په ګازرګا کې د تیر جمعې ورځ د لمانځه پر مهال ځانمرګې بریدو شو. د دې برید اصلي موخه طالب پلوی مولوي مجیب الرحمن انصاري و، خو ورسره نږدې شل نور لمونځ کوونکي چې د مولوي انصاري ورور هم پکې شامل وو ووژل شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپل اعلامیه کې دا پیښه د هغو بریدونو دوام بللی چې په افغانستان کې په جوماتونو، قومي او مذهبي لږکیو باندې کېږي او مسؤلیت یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوله د داعش خراسان څانګه مني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا برید غندلی او زیاتوي د ترهګرۍ هر ډول پیښه پرته له دې چې انګېزې ته یې فکر وشي او د هر چا لخوا شوی وي جرم او د توجې وړ نه دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د دې شورا د غړو هیوادونو له قوله لیکل شوي دوی د نړیوالو بشر دوستانه او نورو قوانینو په نظر کې نیولو سره سم د نړۍ امنیت او سولې ته د متوجي ګواښونو پر وړاندې د ټولو هیوادونو لخوا د مبارزې پر اړتیا ټینګار کوي. امنیت شورا د دې ډول بریدونو د عاملینو د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه کړې. که څه هم په مولوي انصاری د شوي ځانمرګي برید مسؤلیت چا نه دی منلی خو طالبانو د داعش کار بللی او ویاندی ذبیح الله مجاهد یوه اعلامیه کې چې د جمعې په ماښام یې خپره کړې ولیکل دوی مولوي انصاری ته له دې وړاندې د دې ډول برید په اړه خبر ورکړی و. د اعلامیه کې زیاته شوې وه ترڅو چې په دې برخه کې په خپله علما کرام هم لازم احتیاط ونه کړي د ورته بریدونو مخنیوی ستونزمن کار دی. مولوی مجیب انصاری د تیر جمهوری نظام سرسخت منتقد بلل کېده. هغه مودوړان په کابل کې د دینی عالمانو په نوم جوړ شوی غونډه کې وویل د طالبانو د اوسنی رژیم له مخالفانو باید سرونه پرې کړل شي. د هغه دا وینا په ټولنیزو رسنیو کې لپاره خبرګون سره مخ شوی و. د کله چې طالبان واک ته رسیدلي د داعش دلیل خونړی وبریدونو سره مخ دي. بریدونو کې د طالب چارواکو په ګډون دینی عالمان او ملکیان هم وشل شوي. طالبان له دې ټولو سره سره ادعا کوي چې داعش ډلې ځپلې خو دا ادعا تر ډیره تر پوښتنې لاندې ده. داعش ډلې هغه خوندي سیمې چې طالبانو امنیت هم ډیر ټینګ کړی او په نښه کړي. د بیلګې په توګه د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په نوم رابلل شوې غونډه چې د لویې جرګې په تالار کې جوړه شوې وه. همدا ډول د طالبانو یو تر ټولو مهم دینی عالم مولوي رحیم الله حقانی چې امنیت خورا کلک نیول کېده داعش ډلې په یو ځانمرګي برید کې وواشه. ځانمرګي بریدونه د جمهوري نظام پر مهال د طالبانو یو له هغه جګړې زولار و چې د هغه مهال حکومت یې ننګولی و. خو د طالبانو اوسنی رژیم هم د داعش لخوا له همداسې یو تاکتیکي جګړې سره مخ دی چې تر اوسه یې طالبان په مخنیوي کې پاتې راغلي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د مخنیوي د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور و. د کونړ د نورګل ولسوالۍ په مزار درې سیمه کې زلزلې د یوې کورنۍ اتو غړو ته مرکشوب لاړولې او په دې سیمه کې ګڼ کورونه ړنګ کړي دي. په دې اړه د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن د ازادي راډیو خبریال ته معلومات ورکړل.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف د دوشنبه سهار د سومبلې پر 14مه ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه نږدې 2:30 بجې د کونړ زیاتې سیمې زلزلې وخوځولې چې په یاد زلزله کې تر اوسه ورته د ګڼو کورونو ړنګېدو او اتو کسانو ته د مرګ ژوبل رسیدو خبرونه را رسیدلې دي.
د نورګل ولسوالۍ مربوط د وادیرو کلی چې دی هغه کې بیګانې زلزلې چې دی نو نقصان اړولی دی هم ځاني او هم مالی د خلکو. خلکو کورونه را غورځېدلې دي او تقریبا د اتو کسانو پورې زخمیان او شهیدان دي او نورو کلو کې بره هم چې دی نو دغه شان کورونه را غورځېدلې دي. د ولسوالۍ ټیم ورغلی دی او هغه پلټنه کوي. معلومات پوره نه دي ترلاسه شوي. خلک اوس هم د کلو نه بار دي او د زلزلې هغه ټکانونه چې دي هغه اوس هم بار بار کېږي. سار بی چې ونو زلزله وشوله.
ښاغلی حنیف زیاتوي چې په دغو غرنیو سیمو کې ډېری کورونه له تیږو، خټو او لرګیو جوړ شوي او له بل پلوه تیرو سختو بارانونو هم زیانمن کړي چې د کمزورې زلزلې سره ړنګېدای شي. د هغه په خبره چې په نورو سیمو کې هم زلزلې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي خو تر اوسه ورته کره معلومات نه دی را رسیدلي.
کلو کې هم نقصانونه د خلکو شوي دي. ځایي خلک لګیا دي او دغه شان د ولسوالو او د ولایت هغه ټیمونه لګیا دي. معلومات راټولوي نو انشاءالله پوره معلومات چې کله راټول کو درته وایو.
د نورستان له دواب څخه پر را رسیدلو راپورونو کې به ویل شوي چې د یوې کورنۍ مسمومېدلو له امله شپږو تنو ته مرګ ژوبله وختې ده. د لویدیځ نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زرمامت حقانی ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې یاد کورنۍ چا سره شخصي دښمنۍ نه درلوده خو تیر شپه لیوی بوشکی او بس خلی چې لامل یې دوه تنه مړه شوي او څلور د کوما حالت کې پراته دي. د یادونې وړ ده چې د 2022 کال د جون پر 23مه نیټه د پکتیکا، پکتیا او خوست ولایتونو کې زلزلو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او په زرګونو کورونه ړنګ کړل.
خبری سات له آزادی رادیو.
په پاکستان کې وروستیو سیلابونو لکونه افغان کډوال هم اغیزمن کړی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې راپور ورکړی چې د خیبر پښتونخوا، سیند او بلوچستان په سختو سیلاب ځپلو سیمو کې 400,000 افغانان اوسیږي. افغان کډوال وایي چې ځینې کمپونه په بشپړ ډول تر اوبو لاندې شوي او د بې وزلو خلکو ته یې درانه مالي تاوانونه اړولي دي. صفي الله ستانکزای او په دې اړه نور تفصیل.
د راپورونو له مخې لدې چې د کډوالو د کمپونو لویه برخه سیلابونو لاندې کړي، اکثری گاونډ کلیو او سیمو ته پناه وړي او ځینې په موقتی کمپونو کې میشت کړای شوي. په نوښار کې د افغانانو د یو کمپ مسؤول افسر خان آزادی راډیو ته د سیلابونو په تړاو وویل: افسر خان وایي د کډوالو کیمپونه ډیر ابتدایي د خټو وړو لرګیو جوړ کورونه دي چې داسې لویو سیلابي څپو او نورو طبیعي پیښو ته تاب نشي راوړی. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این سی آر د راپور په اساس په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې څه باندې 400,000 افغان کډوال وروستیو سیلابونو اغیزمن کړي دي. د خیبر پښتونخوا لپاره د یو این سی آر او افغان کمشنری یو استازي خان محمد بابر آزادی راډیو ته د افغان کډوالو د هغو کمپونو په اړه معلومات ورکړل چې سیلابونو ځپلي دي.
یو این سی آر چې کوم راپور دی د هغې مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلع ده او چارسده ده او ډیر خان دی، په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4.5 لک مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې د هغو سره ځپل شوي دي. په ډیرو کې زیاتره د هغې کورونه چې دي بالکل خرغه شوي دي، لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خیشکو کیمپ دی د هغې مکمل یو 2 سیکټره چې دي هغه مکمل په مکمل توګه ړنګ شوي دي، صرف هغې ځانونه تیستلي دي.
ښاغلي بابر وویل سیمه ییز ژغورندویه ډلو او یو این ایچ سی آر د سیلابونو د پیل لومړۍ ورځې تر دې دمه د افغان کډوالو او نورو سیلاب ځپلو مرستو ته دانګلي او د هغوی ژوند یې خوندي کړی، خو بابر افغان کډوالو ته د اوښتي مالي تاوان ډېر زیات بولي. یو این ایچ سی آر ویلي تر دې دمه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې څه باندې 1000 خیمې ویشلې او لا هڅه کوي چې ډیرو خلکو ته دا کار وکړي. د پاکستان وروستیو سیلابونو کې څه باندې 1200 کسان مړه او نږدې 1800 نور ټپیان دي. په مرګ ژوبلو کې د افغان کډوالو په اړه لا څه معلومات نه دي خپاره شوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې سیلاب ځپلو ته به د کور په سر 25,000 کلدارې ورکوي او هغوی چې د کورنۍ غړي مړ یا ژوبل وي لا زیاتې مرستې ورسره کیږي.
و موریدل چې په پاکستان کې د سیلابونو له کبله 300,000 افغان کډوال زیانمن شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری راپور ورکړی چې تر 400,000 ډیر افغان کډوال په هغو سیمو کې اوسیږي چې د سیلابونو له کبله زیانمن شوي. صفي الله ستانکزي د افغان کډوالو له یو استازي خان محمد بابر سره چې له یو این ایچ سی آر سره هم همکاري کوي په دې اړه مرکه کړې او په سر کې له هغه نه د هغو سیمو په اړه پوښتنه کړې چې افغان کډوال پکې تر ټولو زیات زیانمن شوي.
دا یو این ایچ سی آر چې کوم راپور دی د هغې مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلع ده او چارسده ده او ډیر خان دی، په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4.5 لک مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې د هغو سره ځپل شوي دي. په ډیرو کې زیاتره د هغې کورونه چې دي بالکل خرغه شوي دي، لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خیشکو کیمپ دی د هغې مکمل یو 2 سیکټره چې دي هغه مکمل په مکمل توګه ړنګ شوي دي، صرف هغې ځانونه تیستلي دي.
نو د یو این ایچ سی آر او د حکومت لخوا دوی سره څه مرستې شوي دي که څنګه دغه افغانانو سره؟
بالکل، یو این ایچ سی آر او افغان کمشنر خیبر پختونخوا د هغې ښاغلي مشر محمد عباس خان په خاص هدایت سره په اوله ورځ باندې دي ته خیمې ټینټونه د هر څه ورته ورکړی شوي دي او باقاعده د اوبه او پلاهي د ادارې چې څومره کار کوي هغې دوی ته امداد ورسره کوي، لګیا دي ورسره روان دي.
دغو کسانو کې چې وفات شوي دي یا ژوبل شوي دي دوک افغانان هم شته که څنګه؟
نه، د الله غټ احسان دی، ځکه چې پر وخت انتظامی امورو چې کوم دغه دي زموږ سره افغان کمشنریټ چې کوم عمله ده هغې په دغه ځایونو کې مخکې بیا چې کوم ضلعي حکومتونه دي هغه دا خلک مخکې نه مخکې خبر کړل او دغه سیلاب کوم متاثره ځایونه دي د هغې نه وویستله، چونکې مالي نقصان ډېر زیات شوی دی او ځاني نقصان نشته دی، شکر دی.
د افغان کډوالو البته په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو یو استاذ خان محمد بابر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم خراغلاست درته وایم قدرمن اوریدونکو، دا برخه د لویدیز مطبوعاتو ته په کتنه پیلو ملالی بشیر د لویدیز د رسنیو مخکتنه کړې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل اخري ګڼه کې د شنبې ورځې پیښې ته پام کړی چې د یوې چاودنې په نتیجه کې څلور کوچنیان ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت ځایي پولیسو د اعلامیې له مخې په هلمند ولایت کې یوه کوچني دانه چاودلې توکي موندلې وو او خپل ښوونځي ته یې وړې وو او هلته یې لوبې ورباندې پیل کړې وې. د کوچنیانو عمرونه له اوو څخه تر څوارلسو کلونو ښودل شوي دي. په مقاله کې راغلی چې افغانستان لسیزې جګړې تیرې کړې او د کوچنیانو لپاره یو له خطره ډک هیواد دی، په ځانګړې توګه د هغو لپاره چې زاړه توکي ټولوي او د خپلو کورنیو د اقتصادي ملاتړ په خاطر یې خرڅوي. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لولو چې ګڼ کوچنیان د ناچاودلو توکو په پیښو کې یا مړه سوي او یا هم معلول سوي دي. د شنبې د پیښې درې قربانیان پر همغه ځای ووژل شول او څلورمه چې یو انجلۍ وه د لشکرګاه په روغتون کې د ټپونو له کبله سا ورکړه. یورو ایشیا ریویو بیا د طالبانو ترمنځ د احتمالي خپلمنځي اختلافاتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په لومړیو کې د نجونو ښوونځیو ته په اشاره ویل سوي چې د 2022 کال په مارچ میاشت کې چې درسي کال پیل سو خبریالانو تمه درلوده چې ښوونځیو ته د نجونو بیرته تک په اړه به راپورونه جوړ کړي، ځکه په کابل کې طالب مشرانو ویلي وو چې د نجونو د زده کړو حق به ورکوي. خو د لیکوال په وینا د خبریالانو کیمرو د ناهیلو نجونو عکاسۍ وکړې چې بیرته کور ته ولېږل سوې. وروسته لولو چې یو سخت دریځ ډلې ته په حکومت بدلېدو ته ډیر وخت پکار وي او په کابل کې د طالبانو حکومت مهم دی، خو په کندهار کې د طالبانو عالی شورا د طالبانو په پریکړو کې د پام وړ رول لري. او د لیکوال په باور دا د کندهار شورا و چې په کابل کې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه عملي کېدو ته نه پرېښوده. په دې مقاله کې راغلی چې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې یوه ستونزه دا ده چې د طالبانو مشران په عملي توګه ژمنې وکړي خو د دوی غړي له دغو ژمنو سرغړونې کوي. وروسته لیکل شوي چې پر خپلو غړیو د طالب مشرانو د نظارت او څار میکانیزم شایي ضعیفه وي او د تاوتریخوالي پیښې د یوه بې کنټروله واک ښکارندویي کوي.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اورې. په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې په پام کې لري د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې فرهنګي بهیرونه بیا پیل کړي. دوی په غزنی د غزنی په مرکز کې د فرهنګي بهیر په نوم یو ټولنه هم پرانیستې ده، خو بل خواته بیا په دې ځای کې ځینې فرهنګ پال د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست دا نوښت ستایي او وایي له دې سره به په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د فرهنګ پالو او فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو نوی باب پرانستل شي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي هڅې پیل کړي چې په غزنی کې بیرته فرهنګي هڅې روانې کړي. دوی دا د وخت اړتیا او د خلکو د فکري بیدارۍ، ذهني ویښتابو، کلتور او ژبې د بډاینې لپاره تر ټولو ښه لار ګڼي. د یکشنبې په ورځ په دې اړه په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې یوه غونډه جوړه شوې وه. د دغه ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دغه غونډه کې وویل په دغه فرهنګي بهیر کې له مرکز او ولسوالیو څخه یو شمېر فرهنګپال او لیکوال د غړیتوب لپاره غوره شوي او دغه فرهنګي بهیرونه به د ولایت په ټولو ولسوالیو کې هم پرانیزي. شاغلی مجاهد سرګند کړ چې دغه فرهنګي بهیر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت او د غزنی ولایت د فرهنګپالو په همکارۍ پر لار اچول شوی او مخه د خلکو د اطلاعات او فرهنګ ریاست دولتي مسولینو او چارواکو ترمنځ همغږي او د نورو کلتوري فعالیتونو پراختیا ده.
غزنی کې موږ د فرهنګي بهیر په نام باندې یو غونډه جوړه کړه چې دا په اړه ولسوالۍ کې یو څانګه لري. په دې کې به موږ هغه شاعران، لیکوالان، پوهان ګډون کوي چې هغه له ټولو قومونو دي، کله اهل تشریح دي، کله تاجک ورونو دي، کله پښتنو دي، او دې کار ته ان شاء الله موږ وده ورکوو. موږ کوشش کوو چې په اړه ولسوالۍ کې دا ټولنه جوړ کړو او نن مقر ته روان یو او رې هم اراده ده چې په ټولنه جوړ کړو.
شاغلی مجاهد په غزنی کې له میشتو فرهنګ پالو لیکوالو او شاعرانو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او ویل ډېر ژر به د تاجک، هزاره او پښتون قوم درې فرهنګي مرستیالان د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا وټاکل سي. دغه غونډې ته د غزنی یو شمېر شاعران، لیکوالان او د قلم خاوندان ورغلي وو. بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې فرهنګپال د اطلاعاتو کلتور ریاست دغه نوښت ستایي. دوی وایي له دې سره به په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د فرهنګپال او فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو باب پرانستل سي. د پوهنتون استاد او لیکوال نقیب الله خانی خیل په دې باور دی چې له دې سره په ټولو ولسوالیو کې نوې استعدادونه غوړېږي او فرهنګي هڅې به ګړندۍ سي.
په دې کار سره به د مرکز او ولسوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو، ارتباطاتو او تجربو د تبادلې یو نوی باب پرانستل سي. هیله مو دا ده چې دغه پروسه دوام پیدا کړي، چارواکي په وخت په وخت د لیکوالانو او فرهنګیانو د هڅونې لپاره تشویقي پروګرامونه په لاره واچوي. په دې سره به زموږ فرهنګي ودانه رامنځته سي او موږ به تیر برام ته یو ځل بیا ور وګرځو.
په غزنی کې دغه فرهنګي بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې په اوسني وخت کې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ټولې فرهنګي هڅې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د مجلو، رسالو او کتابونو د چاپ بهیر درېدلی، شاعران او فرهنګپالو خپل قلمونه ایشي، فرهنګي غونډې او مشاعرې نه کیږي.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیو په ځانګړي اونیز بس 25 دقیقې کې بیا هم زه احمد تکل له تاسو سره یم. د خبرونې ته غوږونی سئ او را سره اوسئ. خدای شپه په موکړی ستاسو غږیزو پیغامونو ته. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لاسور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه تاسو سره په تماس کې مادد سلام مو. د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان دولت ته دا درخواست دی چې ورور زموږ د ننګرهار ولایت ساحو کې د ختیځې سیمې کې مې دي کنه دغه بیخي نیټ بیخي صفر کې ضربېږي. نه د خبرو دپاره کار کوي ټیلیفون، نه د انټرنیټ دپاره کار کوي. تقریبا یوه جمعه وخله یا یوه هفته وخله وګوره دې زیاتو کم د قشان دی وخلې وسم کار په ټاپو باندې ولاړ دی. د خو دې زنګونه وواله وي کار کیږي او کار کیږي. ورو دلته شوقین خړې زی خلکو په 60 زره په 10 زره په 50 زره ولې ته نه یو لکو په ګروپو کوري خلکو ټلیفون خسته دي. خو دلته بس بختانه چې دلته کار نه کوي. ام دغه ټلیفون نه دی چې هر یو ملک لاړ شي زمونږ ونیو مل پاکستان یا نور نور ممالک سره شي. ام دغه ټلیفون نه دی چې پول کار کوي. سره کم انټرنیټ دی غږی غشان دی غږیږي. دلته ورځ خلکو کاروبارونه ډېر نیټ خلکو د روان دي. په ټلیفون مخابراتي شبکو باندې خلکو کاروبارونه روان دي. اده د کور سقوط دي صفر کې ضربېږي. هیڅ کار نه کوي. زمونږ دولت ته دا درخواست دی چې افغانستان کې خو زمونږ ارمانونه ډېر په زړه باندې پاتې دي او بس دغه یو ټلیفون پاتې دی چې بس ځان کېږي چې دام د لاسه ورکړو. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. وسلام ګلدین چې نروال.
السلام علیکم و رحمت الله. زه عاشق الله خبرې کوم. داسې خبره ده وروره چې نه ملل متحد شته نه نور د خیره دغشته دی. په افغانستان کې کوم حالات روان دي سترګې پرې ولې پټوئ؟ ټول خلک په دې باندې پوهېږي چې غوا توره ده او شدې سپین دي. او تاسې نه وایئ چې ملل متحد نه حکومت شته دلته، نه عدالت شته دلته، نه انصاف شته دلته. نه د مسلمان تپوس کېږي، نه د انسان تپوس کېږي، نه د حیوان تپوس کېږي. ولې سترګې پټوئ ملل متحده چې جلسې او شوراګانې کوئ، خپل وخت ضایع کوئ، وخت مه ضایع کوئ. افغانستان کې خلک د ولګې مري، افغانستان کې خلک بېکاره دي، په افغانستان کې هر څه فلج دي. د الله رب العزت نه ویریږئ، د الله ته متوجه شئ. که کافر یې وایي که مسلمانان یې وایي په دې ملک باندې رحم وکړئ. ټول خپل کسان دې په دې کړي دي ورشئ. یو ریاست له چې ورشئ یو رئیس دی پکې. ټول خپل خوری ورور راره راوستي دي. سواد نه لري، اسلامي تربیت نه لري، اخلاق نه لري او په خلکو باندې حکومت او عدالت کوي. او تاسو په پټو کوټو کې راټولېږي او فیصلې کوي. الله دې فیصلو ته پوس بد نه کوي. مسلمانان یې وایي او کافر یې وایي په دې افغانانو باندې رحم وکړي او د نږدې نه راشئ. تاسو دا حالات ویني په دې ملک کې څه تیریږي، په دې ملک کې کوم خبرې روانې دي. دلته حکومت نشته، نظام نشته، عدالت نشته، انصاف نشته چې د خولې خبرې دي. الله تم غفور کوي او انسانانو ته امر کوي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201.
د ازادي رادیو د دې خبری مجلې مطالب هم دومره وو. 12 بجې او 13 دقیقې شوې. پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ په مزار درې سیمه کې زلزلې د یوې کورنۍ اته کسان وژلي او په دې سیمه کې ګڼ نور کورونه ړنګ کړي دي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن سهار ازادۍ راډیو ته ویل چې تېره شپه نږدې 2:30 بجې د کونړ زیاتې سیمې زلزلې ولړزولې چې په یاده زلزله کې تر اوسه د ګڼو کورونو د ویجاړېدو او د دې کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه رارسېدلي دي. ښاغلي حنیف زیاته کړه چې ښایي د پیښې تلفات نور هم زیات شي، ځکه زلزله د ده په وینا سخته وه او د کونړ له لرې پرتو او غرنیو سیمو د معلوماتو ترلاسه کول وخت ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په توګه د روزا اوتونبایوا د ټاکنې هرکلی کړی او په یو ټویټ کې نوموړې ته پر دې دنده د نومول کېدو له کبله د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې په ویاړ سره به د هر افغان ماشوم د هوساینې لپاره یو ځای کار ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د سپتمبر په 2 د قرغزستان پخوانی ولسمشره روزا اوتونبایوا د کاناډایي ډیپلوماټ دیبورا لاینز پر ځای د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه ونوموله. د دیبورا لاینز دنده به د دیبورا لاینز دنده په 13 جون میاشت کې پای ته رسیدلې وه. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د خلکو د ملاتړ لپاره د کاناډا د دوامدار ملاتړ ستاینه کړې او په یو ټویټ کې ویلي دي چې د کاناډا په څیر د بسپنه ورکوونکو د مرستو پر مټ په افغانستان کې لڅ باندې 1.2 میلیون خلکو سره چې په اقتصادي ستونزو کې راګیر وو او په دې هیواد کې د چاپیریالي غمیزو او کړکیچونو له قربانیانو سره اغیزمنه مرسته کړې. WFP نه دی ویلي چې کاناډا له دې پروګرام سره تر اوسه څومره مرسته کړې، خو له دې مخکې د دې هیوادونو او به خیل دی مخکې د دې هیواد نوم د امریکا، برتانیا او اروپایي ټولنې په ګډون د لویو مرستندویانو او نړیوالو سازمانونو په کتار کې یاد کړی و. تمه ده چې د برتانیا نوی صدراعظم یا صدراعظمه به سبا د سپتمبر په 6 کار پیل کړي. تر اوسه څرګندنه ده چې د بهرنیو چارو اوسنۍ وزیره لیس ټروس به د صدراعظم په توګه غوره شي، که د خزانې پخوانی وزیر ریشی سوناک، د برتانیا مخکینی صدراعظم بوریس جانسن د جولای په 8 خپل استعفا اعلان کړ. اوس په برتانیا کې عمومي ټاکنې په پام کې نه دي، خو د محافظه کارګوند یو لک کوشپېته زره غړي چې جانسن هم غړی دی د دې هیواد د راتلونکي صدراعظم په اړه پریکړه کوي. او ایران د بهایی ادباو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې فرقې 12 پیروان چې تهران په ارتداد او له اسرائیلو سره د اړیکو په لرلو تورن کړي نیولې دي. د ایران دولتي رسنیو پر نوویل د کسان د مازندران ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. په دې سیمه کې د اګست په 1 هم د دې فرقې چې په ایران کې یو غیر اسلامي لوی اقلیت بلل کېږي 14 غړي نیول شوي وو. بهایان چې شمېر یې په ایران کې شاوخوا 3 لک کسانو ته رسیږي او په نړۍ کې شاوخوا 5 میلیون پیروان لري، وایي دوی په ایران کې چې اساسي قانون یې د دوی مذهب په رسمیت نه دی پیژندلی په منظم ډول ځورول کېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. 25 دقیقې.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې پروګرام ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د چهارشنبه په ورځ چې د وږي 14 نیټه ده، په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د جوړېدو 1 کال پوره کیږي، خو تر اوسه نه د حکومت له سرپرستۍ وتلی او نه هم د نړۍ هیوادونو په رسمیت پیژندلی. د تیر کال د سنبلې 1 په 14 طالبانو د دولت په چوکاټ کې د صدارت مقام بیا احیا کړ او ملا محمد حسن اخوند د رئیس الوزرا یا صدراعظم په توګه غوره کړ. طالبانو د سرپرستی کابینې په اعلانولو سره د ښځو د چارو وزارت هم لغوه کړ او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت رامنځته کړ. پر طالبانو پر نورو انتقادونو سربیره په کور دننه او بهر یو انتقاد دا دی چې حکومت یې ټول شموله نه دی او یوازې خپل کسان پکې راټول کړي او نورې څنډې ته کړي دي. د طالبانو په سرپرست حکومت کې همداراز هیڅ ښځه هم نشته. د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینې له اعلان نږدې یو کال تیریږي. د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغو هیوادونو د طالبانو د لومړۍ دورې حکومت چې د 1990 لسیزې په وروستیو 15 کلونو کې واک چلاو په رسمیت پیژندلی و. نن په دې خبرونه کې دا موضوع څېړو چې ولې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې خپل حکومت له سرپرستۍ وباسي، او آیا دا چې د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی د دې باعث شوی چې سرپرسته کابینه یې دومره دوام وکړي، او که تر شا یې نور عوامل پراته دي؟ په دې بحث کې مو د سیاسي چارو شنونکي عصمت قانع او شفیق همدرد میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی قانع صاحب، له تاسو نه غواړم وپوښتم چې څنګه شو چې د طالبانو دا سرپرست حکومت د نړیوالو او په کور کې دننه له دوامدارو انتقادونو سره سره تر اوسه پورې پاتې شوی او دوام یې کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، په خپل نوبت سره سلام وړاندې کوم. لومړی خو خبره دا ده چې د طالبانو دغه حکومت په یو داسې اضطراري حالت کې راغلی دی چې ټول مدني مناسبات په افغانستان کې له منځه تللي دي، او مدني مناسباتو ته د اهمیت هغه پزار له منځه تللی ده. یو حکومت چې راځي هغه د یو مینیفیسټو یو مرام په اساس باندې خپل داخلي سیاست، بهرنی سیاست، د خپل هغه سرپرستی د وخت هغه ټایم لیمیټ یا وخت اندازه دا ټول یو لست ورکوي خلکو ته وړاندې کوي، او بیا خلک په هغه باندې تعاملات کوي. خو دلته حکومت په داسې حالت کې راغی چې پخوانی حکومت ونلیدی او بل الټرناتیو نه و. طالبان راغلو، حکومت جوړ کړي څه چې د دوی په خوښه و، هغه د هېواد د تېر قوانین یا لایحې یا په افغانستان کې روان مناسبات یا په افغانستان کې هغه کوم څه چې رول و د هغه رول ماډلونو، د دې ټولو برخلاف خبره دا وه چې دوی قابض و. د یو قابض په توګه باندې دوی خو لا پاتح ورته ویل، ځانو ته پاتح هغه څوک وي چې څوک کفر پته کړي، دا خو خپله خاوره وه، او خپله خاوره څوک نه پته کوي، او خپل دیني و، خپل مسلمانان و، خپل ملت و. دا زه له دې پاتح سره نه یم، دغه دوی خپل ولس ته راغلي دي، او ځای نیولې دی یو حکومت و، هغه یې له منځه وړی ده، او بل حکومت راغلی ده، او د قولې دی یو دغه په حالت کې راغلی، قبضه یې وکوله، تسلط یې پیدا کړي، او دا تسلط نه قابل چیلنج و. او دوی تر اوسه پورې د چیلنج هغه غږونه چې په مدني شکل راپورته کېږي، په دغه شکل باندې راپورته کېږي، هغه غږونو ته هېڅ اعتنا نه کوي. اما دغسې یو مصلح ځواک چې پخوا د دوی په مقابل کې و، هغه له منځه تللی ده، او نور مصلح ځواکونه نشته. بس په لحاظه دوی جدي اړتیا نه ویني چې سرپرستی ته یو قانوني شکل ورکړي، سرپرستی ته یو ټایم لیمیټ وټاکي، سرپرستی ته لایحې جوړې کړي، سرپرستی د یو مشروعیت پورې وتړي، په یو جواز پورې وتړي. همدا خبرې.
مننه قانع صاحب. که داسې په ترتیب سره سړی وشمیري، لنډ کراته ووایاست چې د اجرااتو د دې حکومت هغه اجرات که په یو فهرستوارې راته وشمیرې، د مثبتو او منفي کارونو، یا لږ تر لږه په مجموع کې که اجرات راته فهرست کوي، کولی شي؟
ولې یو شی خو چې دوی زیات ولس ته نه خوښ ده، که هغه دا ده چې دوی تقریبا د قدرت هغه جزایر چې و، یعنی ولایت به مرکز چیلنج کوو، یا به راولاړي یوه فرقې به والي چیلنج کوو، یا به یو نظامي قمندان راتلی د ملکي قانون یو صاحب یې چیلنج کول، هغه حالت له منځه تللی ده. حالت یک نواخته ده، یک نواخته حالت داسې راغلی ده چې مرکزیت شته، او تر اوسه پورې په داخل کې د اختلافاتو هغه اندازه چې پخوا مثلا دغه کېږو، دوستم به ویل چې زه دلته دا والیان په خپله ټاکمه، او عطا نور به ویل چې زه دا خبره نه منمه، یا به په جنوب کې دغه څه، هغه حالت تقریبا له منځه تللی دی، د قدرت جزایر له منځه تللي دي. خو بدبختي دا ده چې د نجونو مکتبونه ورسره تړل شوي دي، معارف په هغه حالت کې نه ده، د خصوصي زده کړو بنسټونه دغه شوي دي، متضرر شوي دي، ډېر متضرر شوي دي. میډیا وه چې افغانانو کې دا دغه شوي وو، دا په سلهاوو راډیوګانې وې، ورځپاڼې وې، نور نشراتي ارګانونه وو، دا تقریبا په بد حالت کې دي. یو ډیره ښکې ګړې چې هغه هغه دا وسی تقریبا قدرت هغه جزایت چې مرکزیت اساسي قانون نور هغه چیلنج کوي هغه لمنځه تللی دي.
بله مننه. تاسو ته به هم راځم قانې صاحب. همدرد صاحب، که تاسو یو فهرست د ښو او بدو کارونو یا هغه کارونه چې غندل شوي دي په کور دننه او بهر، او هغه کارونه چې خلکو ستایلي دي د طالبانو د کابینې یا د حکومت وړاندې کوي، کولی شئ؟
سلامونه جناب خالی تکل صاحب، تاسو ته خالی صاحب ته استاذ قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د دې یو کلن کوم حالت چې کوم رژیم چې راغله، د فکر کوم منفي اړخونه ډېر دي، مثبت اړخونه لکه څنګه چې خالی صاحب اشاره ورته وکړه، د قدرت جزایر لمنځه تللي دي، لیکن په خپله بیا په نظام کې دننه هم ځینې مسایل شته دي، ځینې ډلې شته دي، ځینې قومندانان یا ځینې لیدلوري شته دي چې یو د بل سره دوی اوس هم یعنی اختلافات لري، که څه هم هغه اختلافات د جمهوریت په وخت کې
ستاسو مطلب د طالبانو په لیکو کې دننه اختلافات دي؟
بله، د طالبانو په لیکو کې دننه تاسو ته بهتره معلومه ده چې د وزارتونه او دغه لوی لوی بنسټونه د دوی تر مابین ویشل شوي دي، او دوی تر ډېره حده پورې د بل سره اختلافات لري. حتی داسې راپورونه هم غیر مستقیم شته دي چې یو وزارت چې دی ووي د بلې ډلې وکسانو تلته ځای نه وي، سخت یو د بل سره په دې مسایلو کې حتی تر سلا پورې خبر رسېدلی ده. دوی په مابین کې اختلافات نشته، دا چې دا اختلافات تر اوسه رسنیو ته نه دي راوتلي، دا چې تر اوسه برملا شوي نه دي.
همدرد صاحب، وبخښئ، مشخص مثالونه یې لري د دې ډول اختلافاتو؟
په ډیرو داسې ریاستونو کې شته. مثلا دفاع وزارت چې دی هغه تقریبا مختص شوی یوازې یوې برخې ته دی، یعنی تقریبا د هیواد یوې برخې ته، هلته بیا د بلې برخې ډېر کسان نشته دي پکې. یعنی د دفاع وزارت کوم مهم کسان چې دي، هغه چارواکي واغې چې دي، نو په هغې کې تر لاندې پورې ټول د دې یوې سیمې او د دې یوې ډلې خلک چې ډېر ورته د غنی برادر د ډلې یا د خاغلی یعقوب د ډلې کسان وایم، دا د کورنۍ چارو وزارت بیا یوازې د حقانی په ډله پورې تړل شوی دی، ستره محکمه بیا د مغه مشر چې دی په مغه پورې تړل شوی دی. نو دغه سی اختلافات په کور د نن شته دي، لیکن را به شو تاسو پوښتنې ته، د قدرت جزایر ختم شوی دی، هغه مرجوب چې مخکې کېدله هغه یو سره کم شوی دی، لیکن تاسو په جریان کې چې 14 اوس هم کېږي په کابل کې، 13 ورځ وشول، نن دغه د اوس په کابل کې په 11 بجو باندې 14 شوه د چدرانه تلفات لري، همداسې په هرات کې به 14 وشول او مرګوب لشته ده، لیکن یو څه کچې راټیټ شوه ده. زه فکر کوم چې دغه وضعیت به دغه نامنی به پراتونکي وخت یو څه نور هم ډیر شي، لیکن منفي اړخونه زه فکر کوم ډیر زیات دي. تاسو وګورئ اقتصادي نظام چې دغه پټه په درېدلې دی، په زبداسي وایم چې په لکونو
انسانانه دي. زه غواړم چې وړاندې همدرد صاحب د سکتوري وزارتونو د اجراتو په اړه هم په ځانګړي ډول هم له تاسو او هم له قانې صاحب نو پوښتم. یو مسله غواړم چې تاسو تمرکز پی وکړئ، هغه د انجونو د مکتبونو د پرانیستو په برخه کې یو کلن ځنډ دی چې طالبانو حکومت کوشش کوي، بیا هڅه کوي چې په یو ډول سره توجیه کی، مګر په یو کال کې دوی ونه شوي کولای چې د انجونو د مکتبونو لپاره یو پالیسی جوړ کړي. غواړم په دې اړه ستاسو نظر وپوښتم.
زه فکر کوم دا د سوال وړ مسله ده، کله چې د طالبانو چارواکي هم په دې اړه د رسنیو سره خبرې کوي، نو دوی هم د دې نه اندېښمن دي. نو د افغانستان ټول ملت او ټول ولس ته دا یو پوښتنه پیدا شوې ده چې هغه مهم چارواکي چې د دې نه اندېښنه لري چې په یو کال کې نصاب جوړ نشو، ترتیب ورته جوړ نشو، او د ټولې نړۍ او په کور دننه د ټول ملت یو لوی انتخاب او یو لوی تشویش چې دی هغه د جوړکې دغه مکتب د دې ته زمینه مساعده نشوله، نو خلک پر شک کې دي چې کېدای شي دا تصمیمونه نور څوک نیسي او بل چېرته نیول کېږي، لکه څرنګه چې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم دې ته اشاره کړې وه چې کېدای شي دا تصمیم کوم بل ځای کې نیول کېږي. نو زه فکر کوم چې که تاسو ته معلومه وه او ستاسو په یاد وي، جنکیانې مکتب ته تللې، وزارت معرف اعلان کړی و چې مکتبونه به پیل کیږي، جنکیانو مکتب ته تللی وی، لیکن تر هغې وروسته بیا په نیمایي کې خبر ورسید
او په یوه ورځ باندې، په همغه ورځ باندې همدرد صاحب چې په پام کې و دوی د نجونو د مکتبونو د پرانیستو عمومي اعلان وکړي، په همغه ورځ باندې د مطبوعاتي کانفرنس په نیمایي کې د کورنۍ د پوهنې وزارت ویان اعلان وکړ چې داسې یو څه په پلان کې نشته. له تاسو نه مننه ډیره زیاته. بیا هم بس ته دوام ورکوو. قانې صاحب، د طالبانو د حکومت یو شمیر غړي، د کابینې یو شمیر غړي د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دي، دا یو لوی مسله ده، او که چې وی وی دي نو بس طالبان خپل کار ته دوام ورکوي او له نړۍ سره تعامل هم کوي. دا روحیه په طالبانو کې ده چې وای زمونږ وزیران دي هیڅ مهمه نه ده چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. تاسو دې موضوع ته څنګه ګورئ؟
دا یو ډېره مهمه ده موضوع ده، د هیواد په اداره کې، د هیواد په سیاسي سټرکچر کې، د هیواد د بین المللي اړیکو یا د سیمه ییزو اړیکو په دغې کې فرهنګ کې دا ډېره لویه خبره ده. او تر څو پورې چې زموږ حکومت د حکومت په توګه پر نړیوال سټیج باندې موجود نه وي، په سیمه ییز سټیج موجود نه وي، په مربوطو اړخونو کې زموږ د ملت نمایندګي وجود نه لري، نو په اصطلاح موږ دغسې یو دغه یو کړه، داسې یو جزیره چې دنیا لار نه تللې دي او موږ دنیا ته لار نه لرو. او په دې حالت کې زموږ هیڅ شی وده نشي کولی. او تاسو پوهیږئ چې نننۍ نړۍ تقریبا تر یو کلي هم راوړه شوې ده، او نړیوال روابط د قوت نښانې دي. نړیوال روابط یو بامسؤلیته مملکت هغه چیره دغه کوي ترسیموي. یو مملکت څومره بامسؤلیته ده د نړیوالو قوانینو په وړاندې، د نړیوالو روابطو په وړاندې، د نړیوالو دغو په وړاندې راکړو ورکړو په وړاندې باندې د څومره مسؤلیت ده. په دا د یو هیواد له دغسقه نه کېږي، او تغذیه هم تقریبا د یو هیواد مدني تغذیه هم نه د نړیوال دغسقه کېږي. د فرهنګ موږ تاسو نړیوال شوی دی، کلتور نړیوال شوی دی، نو له دې څخه هم دغه کېږي. د دې ځینې مدني نهادونه یا مدني مدني پوټنشلونه نړیوال دغه باندې تغذیه کېږي. نو که دا حالت کې پاتې زه فکر کوم چې موږ یو انزوا ته روان یو، او داسې یو انزوا ته روان یو چې هغه انزوا زموږ په خیر نه ده، ځکه موږ 40 کاله 50 کاله 30 کاله په جنګ یو، او یوازې دا توانایی نه لرو چې لازم دی جنگ د کندو کفرو سره پورته
کړو. قانع صاحب، دغه مسله همدغه ستونزه چې د اوس تاسو بحث پې کوئ، دا له نړیوالو سره د طالبانو د حکومت پر تعامل څومره ناوړه اغېز کولای شي؟
نو دا خو تعامل نه ده، اغېز خو څه شي، اغېز خو مثبت نه دی، خو تقریبا
خو دوی خبرې اوس په قطر کې له امریکایانو سره روانې دي. مثلا توقع لري چې ملګري ملتونه د دوی استازی د رسمي استازی په توګه ومني، یعنی دوی په یو ډول سره له نړیوالو سره په تعامل کې دي. همدغه مرحله ته چې دوی رسیدلی دي، پر دې څومره ناوړه اغېز کولای شي؟
ګوره، نړیوال تعامل ځکه نشي رامنځته کېدلی، دلته ډېره لویه خبره ده. په دې د امریکا د متحده ایالاتو سره وسې تعامل خبره، یا له نورو هیوادونو سره نږدې چین دوست هیواد دی، یا دا نږدې دغه چې دی، دلته خو ښځې تقریبا هغې په نیمایي دغه کې دي. پاکستان اسلامي جمهوریت زه در ښیم چې هماغه تقریبا په پارلمان کې ښځې شته، په بیوروکراسي کې ښځې شته، حتی په پوځ کې ښځې شته، او هوایي قواو دغه ښځې. هلته یو ډیموکراتیک سیټ اپ موجود دی، که چېرته دا خلک راولړېږي، دوی په رسمیت پېژني، هغه په رسمیت پېژندونکی حکومت د ښځو د ووټ له تحریم سره مخامخ کېږي، د ښځو دغه له تحریم سره مخامخ کېږي، مخالفت رامنځته کېږي. په لحاظه په نړۍ کې داسې حکومت نشته چې د ښځو د مخالفت باوجود د دې راولاړ چې په رسمیت وپېژني، هغه ډېر څه اړتیا لري. چې موږ په افغانستان کې یو دغه دا په رسمیت وپېژنو یا نه وپېژنو. موږ داسې قوي تجارت نه یو، روسان نه یو چې وروره ګاز نه لیکیم دغه ته تللي اروپا ته. موږ دغه نه یو امریکایان نه یو چې نړۍ سرمایه له موږ سره یو بټن د کمپیوټر یو بټن کې کاږو نړۍ سرمایه کنګال کو یا راولاړ سو هغه له تجارت وباسو یا له داسې بندیزونو سره مخامخ کړو چې هغه د حقیقت موږ تاسو خو د نړۍ د اوبو بار یو. که نړۍ سره روابط قطع کړو خو موږ مرو، نړۍ خو هېڅ نشي کوه. نړۍ به له موږ دخوا خو دنیا ته هېڅ توان نه رسېږي. دنیا ته به موږ څه توان ورسېږي؟ یو شل دانې وچ بادام لرو، یو څنوکۍ دغه لرو، هغه وروره پاکستان هم نه راڅخاخي، یو څو رومیان هم په دغه وخت کې دغه کېږو د دې ورته اړتیا سه وروره همغه غیر په دغه باندې کلدارو راباندې اخي هغه نړیوال کرنسی هغه زری مبادله چې دی یا اثاري ذخایر چې دی هغه هم په لاس نه راکوي، وراس په کلدارې راڅخه واخه. اوس ما ته یو د برو سکرو یو تاجر ملیدی، هغه ویل چې موږ دا سکاره هلته ورنو، بیا پاکستانیان دونه بادې کوي چې یا د دې دا د قوت دغه کم ده تن موږ ورسره خرڅ کړی په یو لک یا دوه لک کلدارې راته رایې وړي په 50,000 روپۍ راته حساب کړي 50,000 کلدار او بانې کوي په دې کې دا شی کم ده، په دې کې دا قوت دغه کم ده، دا د سوخت دغه کم ده، پلانه یې کم ده. یعنی دا تجارت هم په هغه شکل نه ده چې نړیوال سټنډرډ ته موږ راچولی وي، ځکه چې موږ نړیوال تعامل نه لرو، نړیوال رسمیت نه لرو، حتی سیمه ییز رسمیت نه لرو، د پاکستان سره نه لرو. دا د خپل خپل د بارو سکاره چې پاکستان شاید ضرورت دي، د رومیانو پیاز چې پاکستان ډېر شاید ضرورت ده. موږ په نړیوال مارکیټ یا نړیوال اصول او قوانین او مراوداتو او ارتباطاتو په بنیاد باندې دوس قرتولای، ځکه موږ دغه نه لرو، نړیوال حیثیت نه لرو، نړیوال دغه نه لرو.
مننه همدرد صاحب. قانع صاحب، یوه جالبه مسله یاده کړه، هغه په کابینه کې د طالبانو په حکومت په اډانه کې او په کابینه کې د ښځو نشټوالی دی. البته ډیر خوانی حکومتونه به هم د افغانستان داسې و چې خای حتمان به وزیران نه وي پکې، وزیران خځې به نه وي پکې، مګر لک تر لګه د حکومت په ټوله اډانه کې تل د خځو موجودیت په 1300 کلونو کې وو. دا د طالبانو د حکومت پر اغیزمنتوب څومره اغیز کوي او په تیره په نړیواله کچه د رسمیت پیژندنې په مسله کې؟
زه فکر کوم ډیر مهمه موضوع ده. په نړۍ کې ډیموکراسي د ولسواکۍ ده او د نړۍ تقریبا ډیر هیوادونه چې دي ډیموکراټو پرمختللي، واغه هیوادونه چې موږ ورسره اقتصادي اړیکې لرو یا دوی نه توقو لرو اقتصادي، یا زموږ پیسې راکنګل کړي، یا موږ دې ته اړتیا لرو چې هغه موږ په رسمیت وپیژني، نو په هغه هیوادونو کې د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې چې ده هغه ډیره بارزه ده، په سیاست کې ډیر پرمختللی رول لري. نو هغوی د ښځو د تقاضا نه یا د ښځو دغه ارزښتونو د منی کولو نه پرته زه فکر نه کوم چې د طالبانو حکومت یا بل کوم رژیم بیا هغه په رسمیت وپیژني. نو په دې اساس باندې یو تاسو نیمایي قشر د یو خوسلوي ښکار په افغانستان کې جنگ وو، تر هغه وروسته دغه نور جنجالونه منطقوي او بیا دغه انقلابونه، او بیا په ترڅ کې نیمایي قشر موږ بل د وایرو نه چې دا هغه منی کوو، زده کړو نه محرومو، همدارس کار نه ورته ورکو یا کار نه ورته ورکول کیږي. نو زه فکر کوم چې دا لوی ستونزه ده، او دا نه تنها په نړیواله کچه باندې، په سیمه ییزه کچه، بلکې د افغانستان خلک هم دا خبره نه ورسره مني. دا صحیح ده چې طالبان به په داسې مفکوره باندې، په یو فکر باندې راغلي وي چې هغه به یو مدرسې فکر وي، چې هغه هم زه فکر کوم په دې اوس وخت کې راځيګدلې فکر به وي، لیکن هغه د دیوبند کوم په خوانی فکر چې وو چې د هند تاسیس کوم دیوبند چې دی پیغې کې د خزو ونډه چې دغه په سیاست کې هم شته، په دې باندې هغه علما او کتابونه هم لیکلي دي او ډیر په دې باندې څېړنې هم شوې دي. لیکن بدبختی دا ده چې په دې تیرو تقریبا 30 کلونو کې د پاکستان په مدرسو کې د افغانستان لپاره داسې خلک ورزره شول، یا په داسې نصاب باندې خلک ورزل شول چې دوغوی د افغانستان د بنیادونو سره دښمنی ده. نو په دې اساس باندې، په دې فکر باندې د خلک راغلي دي، او په دې فکر باندې زه فکر کوم چې دوی اماده هم نو د حکومتداري ته، دا هر څه یو دم د خلکو ته ورپاتې شول. زنه پوهیږم چې کار په کوم ځای کې چړپېدلې دی، په کوم ځای کې مثلا ستونزه رامنځته شوې، ولیکن دغه هر څه دوی ودی ته اماده نه وو، او نړیوال هم دې ته اماده نه وو. چې دغه یو حالت تیر امن شي. د افغانستان خلک اوس هم په شوک کې دي، هر ورځ موږ خبرونه اورو، موږ دغه حالات د افغانستان د نږدې نصارو. نو زه فکر کوم چې په نړیواله کچه چې د ښځو حقوق دی په رسمیت ونه پیژني، ښځو ته په اداراتو کې ځای ورنه کی، د ښځو د تعلیم سره دوی هوکړه ونه کی، د جنکیو پر مخ باندې مکتبونه پرانیزي او د جنکیو د پاره یو روښانه پالیسی دوی ونه لري د ښځو په اړه، زه فکر کوم چې نړۍ خو پر ځای پرېږده، د افغانستان خلک به هم دوی په رسمیت ونه پیژني او هغه کورنۍ مشروعیت چې دوی ترلاسه کوي هغه به هم دوی ترلاسه نه کړي.
ډېره زیاته مننه. په وروستیو څو دقیقو کې یو یوازې یوه بله موضوع هم راواخلو چې هغه د سکتوري وزارتونو اجرات دي. په تیرو حکومتونو کې سکتوري وزارتونو د پرمختګ په برخه کې، د رغونې په برخه کې، د تاسیساتو د جوړولو په برخه کې اجرات کړي دي. په تیر یو کال کې د طالبانو د حکومت د سکتوري وزارتونو اجرات تاسو څنګه ارزوئ؟ قانی صاحب لومړی تاسو.
بله، د دوی دغه کې یو ډېره ستره خبره چې دی کوي او لاسته راوړنه یې هم بولي، هغه د خوشتپی کانال دی چې د اوبو لګولو په باره کې ډېر دغه کېږي او ډېر تبلیغات هم کېږي. زه نه پوهېږم د کانال باندې څومره کار مخته تللی ده، څومره دې ته بودیجه شته، دې ته پاره د دې عملي امکانات څومره دي او تر اوسه پورې کارونه څنګه پرمخ تللي. هر ترتیب دا یو ښه کار دی او دا کریډیټ دوی په وخت کې شروع شي، کریډیټ بیا دوی ته ځي. پاتې شو په نورو سکتورو کې دغه کې خدماتو کې، زه فکر نه کوم چې تر اوسه پورې داسې خاص څه چې موږ هغه پاغه دغه په د پرمختګ د فرهنګ په اساس محاسبه کو د سترګې رامنځته شوی د سړکونو حالت په مغه په خواني شکل د ځینې پلچکونه جوړیږي. بد حالات رالو، زلزله رالو، سیلابونه رالو، خدمات په هغه کچه نه وي چې یو منظم ارګان یا یو سکتوري تشکیل یا یو سکتوري ارګانیزم هغه تشکیلات هغه وړاندې کړي. شکایت را مسته سولو، دغه سولو خلکو ډېر بد بد شکایت وکولو چې دا پدنو په دغه بیړنیو حالاتو کې د کومک رسولو هغه سټرکچر هم د دې دغه نو چې خلکو قناعت حاصل شوی وي، خلک دغه وسیبل دوی هم نړیوالو ته دغه لمن وغوړول سیاره مدرسې و څلور سو میلیونه ډالر دې سیلاب ځپلو لپاره غواړو ارتیا لرو. نو دغه کومک چې دی وغوښتل هغه هم دغه یو ظرفیت چې دغه دا کومک دغه کې ورسوي خلکو ته، دغه سی هغه په دې باندې اعتراض لري سیاره دغه یو ظرفیت اداري ظرفیت موجود نه دی دا کومک ورسوي. نور زرکتنا لمن زتللی دی ول تاسو په ذکر کول چې یو جناب اتکل سپ یو خبره دا چې خدمات ولر دی باید زرکتی دغه ولري، کنه زرکتی تشکیلات ولري سی بازارفیات تشکیلات هغه سیمه دی تقریبا په پروفیشنل شکل باندې پټرو شلو قانونو کې زرکتی تشکیلات را مستسی وي، اداره را مستسی وي، اداري تعاملات را مستسی وي، هغه ډیر بد صدمه لیدلی ده
د خلکو د وټلو لکبره زکه چې زیاتره
بالکل هغه پروفیشنل خلک چې هغه په دې مسله کې پیډل پلانینګ کوي او
تقریبا یو زیاته برخه د خلکو وټل د افغانستان نه
وټل د افغانستان څخه ډیر خلک وټل دي.
مننه.
دا که یو حالت کې واقعي خدای پاک دې هر څه سم کې موږ تاسو باندې نیکي توقع کوو.
مننه قانی صاحب او همدرد صاحب ستاسو نظر.
زه فکر کوم دا کوشتېپی کانال چې دی دا خو هم د سردار محمد داود خان په وخت کې د دې هغه تر حرام مسله شوی او پیغه وخت کې مې اوسه کارونه شوی په دې اړه. بیا په دې تیر جمهوریت کې د دې کارونه پیل شوی وو، یو څه به اوس کارونه مخ کې تللی لیکن ټول دا پخوانی کارونه دي. بل دغه د مادنونو وزارت وایي چې موږ قراردادونه په شفاف توګه کړی دي لیکن هغه هم مطبوعاتو ته ندی وړاندې شوی. یو دغه د ډبرو سکرو مسله د پاکستان سره چې راپورته شوله چې د پاکستان صدر اعظم ویل چې دا په کالدار واخلي او د کال به 2 میلیارډ ډالر د پاکستان اقتصاد ته د دغه درک پایده ورسیږي، نو دا هم واضح نه و. او همدارز کوم لوی کار نه شوی، کومه فابریکه نه جوړه شوی، بسره کو نه دی جوړ شوی، کوم لوی کارونه نه دي شوی هغه په دې اساس باندې چې د نړۍ سره زموږ تعاملات چې دی هغه په صفر کې تر اوسه قرار لري ځکه د نړۍ لوی فابریکې یا کمپنۍ چې غواړي په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي یا هلته بیا رغونه وکړي وی د نړیوالو کوم تعاملات چې دی بانکي دیغه برغونو ته دیغه رسمیت ته ډیر اړتیا لري چې تر اوسه پورې طالبان نه دي توانیدل چې د نړۍ سره دغه جوړجاړي ته ورسیږي اقتصادي مسایلو هوکړي ته تاسو ته بهتره معلومه ده چې په نړۍ کې اقتصادي تعاملات چې دی هغه د سیاسي مسایلو تر سیوري لاندې وي نو تر څو پورې چې دوی خپل سیاسي اړیکې نوي رغولې د نړۍ سره مثبت تعاملات نوي کړي نو فکر نه کوم چې اقتصادي برخه دې ورغي.
ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو د نن په 25 دقیقې بحث کې شفیق همدرد د سیاسي چارو شنونکي او اسمت قانې ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکي را سره له تاسو هم مننه کوم چې د خبرونه مو تر پای ووريده. تر بلې خبرونه مو په پاک الله سپارم. هي چاره.